تاسو له اس بي اس پختو سره یاست.
ډاکټر صاحب افتخار احمد به هم نړۍ مننه چې لمنګ سره خبرې کوي او ډېرې یو مهمه مسلې په اړه خپل نظر لمنګ سره شریکوي. لمړی خو تاسو سره مشوي ما. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلی خیل سے محترم جی اتمنہ چھ مسر متمس ون وزہم خپل احترامات و سلامون تاسو ته همکارانو ته ټول اوریدون کو توڑن کوم.
علیکم السلام بیا هم نړی مننه خغلی ڈاکٹر صاحب افتخار احمد تاسو دی د افغانانو د اسلامي مرکز مشری په وکټوریا ایالت کې په غاړه لري. ولې یو موضوع چې ډیره زیاته مهمه دا او هم په استرالیا کې د ډیره مطرح کیږي هغه د بدن د غړو هدیه کول دي چې هغه ته ډونر ډونیشن هم وایي په استرالیا کې. دغه موضوع چې دا کیدای شي زموږ ساسو ډیر اوریدونکي هغه ته دا موضوع نه وي، نو تاسو دغه موضوع ته یعنی څنګه ګورئ او اسلام سوایي؟
ډېر ښکلی موضوع ده. واقعاً چې په دې اړه باندې موږ نه هم وقفه وقفه ځینې دوستانو ورونه پوښتنې کوي. په دې اړه باندې باید زه ووایم چې دا د اعضاو انتقال یا دوباره پیوند چې هم ورته موږ او تاسو وایو، نو دا ولو که اوسني عصر کې یو نوی موضوع معلومیږي چې پخوا داسې ډېر انتشار نه درلوده، مګر دا د اسلام د نظر یو پخوانی اصل لري. حتی زمونږ په اسلامي تاریخ کې یو صحابي دی چې هغه قتاده ابن نعمان نومیږي، هغه په یو د غزواتو کې غزوه احد کې مشخصا خپله سترګه د لاسه ورکړې وه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سترګه دوباره ورته هم هغه خپل ځای باندې پیوند کړله او هغه سترګه یې جوړه شوه. نو په دې اساس باندې علما د دین هم هغه استدلال هم کوي او داسې اساس هم ورکوي چې دا د هماغه وخت نه شروع شوی دی. البته اوس دین د طب پرمختګ سره خپل ځان ته مختلف ډولونه او مختلف شکلونه او طریقې ځان ته غوره کړي دي. په دې اړه باندې علما مختلف کتابونه مقالې هم نوشته کړي دي او حتی پوهنتونونو کې د شریعتو پوهنځیو کې دغه یو مضمون هم تدریس کیږي تر څو هغه محصلین چې فارغیږي نو هغو ته باید په دغه موضوع باندې یو بصیرت وي. نو دغه مشخصا موضوع کې باید زه ووایم چې دا د غړو د انتقال د اعضاو د انتقال د یو انسان څخه بل انسان ته دو حالت لري، یو د ژوندي انسان څخه انتقال ژوندي انسان ته دی، یو د مړ انسان څخه ژوندي انسان ته انتقال دی. نو علما بالخصوص معاصر علما اوسني عصر علما په دې کې یو غټ تعداد علما دي او ډېر غټ اسلامي مراکز او د فتوا ادارې دي چې ټولو دغه تجاوز ورکړی. نو د هغو د جملو څخه یو څو نومونه به زه واخلم. یو د هغې نه شیخ حسن مأمون نومیږي، شیخ احمد هویدی نومیږي، شیخ جاد الحق چې د مصر کې د اظهر پوهنتون ډېر پخوانی شیخ پاتې شوی دی، اوس وفات شوی، او په سعودي کې یو مرکز طبي اسلامي ملک فهد په نوم باندې دی، رابطه عالم اسلامي ده، داسې نور اسلامي مراکز دي چې دې ټولو د دلایلو په رڼا کې دا جواز ورکړی چې د یو انسان ژوندي انسان څخه دغه د بدن ځینې اعضا بل انسان ته انتقالېدلی شي، جواز لري شرعاً، کوم مانع نشته. خو یو اساسي شرط پکې دا دی چې هغه ډونر ته څوک چې دغه عضو ورکوي بل انسان ته چې ده ته پرې ضرر ونه رسیږي، او بل دا چې داسې یو عضو نه وي که فرضاً دغه عضو هغه بل انسان ته انتقالېږي چې دی پرې خپله تلف کیږي. لکه زړه که د یو انسان نه بل انسان ته لاړ خو دغه انسان بې زړه پاتې شو دی د منځ ځي، یا د انسان دماغ مغزه کچر انتقال شي یا سږي انتقال شي. خلاصه دا چې داسې یو عضو نه وي چې دغه خپل انسان پرې متضرر کیږي یا پرې باندې د منځ ځي یا یو مشکل سره مخ کیږي. مثلا که د یو روغ انسان لاس واخیستل شي بل انسان ته ورکړل شي، نو دغه انسان بې لاسه شو، اوس د خپله مشکل سره مخ شو، نو دغه سې نه وي داسې یو عضو انتقال شي چې ده ته پرې مشکل نه رسیږي. او بل اساسي خبره پکې دا هم کوي چې په منځ کې د خرسون خبره نه وي، ځکه هغه دا د انساني کرامت سره په تضاد کې دی. والله عز و جل انسان ته ډېر لوی کرامت او حیثیت ورکړی، نو دا که فرضاً یو انسان متضرر کیږي نو بل انسان ته عضو ورکوي، نو د خرسون خبره په دې کې نه وي، ځکه بیا دوی وایي که چېرې خپلو خپلوانو نږدې اقاربو ته ورکړ شي نو هغو کې اکثراً د خرید او فروش خبره نه وي او سړی وروسته بیرته هم نه انتقالیږي. اگر چې دغه اوسني وخت کې موږ تاسو ګورو ډېر هیوادونو کې دا تقریبا داسې یو تجارتي شکل ځان ته نیولی دی، خلک خپل ګردې خرڅوي یا مثلا د بدن ځینې نور اعضا خرڅوي یا ځینې بندیان دي بیچارهګان چې هغه د خپل د رهایي په د خلاصون په بدل کې خپل ځینې اعضا ورکولو ته آمده دي. نو داسې نور ډېر کارونه کېږي چې هغه انساني کرامت سره په تضاد کې دي. خو علا کل حال په اصل کې په شریعت کې جواز لري، خو په شرط دمله چې هغه ډونر ته یا هدیه ورکوونکي ته مشکل پرې ونه رسیږي. نو بل موضوع اساسي چې نن وخت ده هغه د مړي اعضا دي، چې آیا یو انسان چې د مرګ په حالت کې یا مړ شوی دی د ده اعضا بل انسان ته انتقالېدلی شي که نه شي انتقالېدلی. نو دې کې هم علما جواز ورکوي خو زنیم شرایط ور سره شته هغه علما چې جواز ورکوي نو هغه یو شرط هم ده چې دغه انسان چې آزاد راخستل کیږي د حقیقتا مړ وي، هسې نه چې انسان ژوندی دی او دې د ژوندي نه آزاد اخلي او بل انسان ته ورکوي په دې فکر چې دی مړ کیږي یا د مړ کېدو حالت کې دی، نو لومړی شرط هم ده چې دی باید مړ شوی وي او دویم دا دی چې دغه مړی باید په ژوند کې وصیت کړی وي چې زما د مرګ نه وروسته زما د خوانه دغه اجازه شته چې زما آزادې یو بل انسان ته ورکړ شي تر څو د هغه ژوند پرې باندې وژغورل شي. که فرضاً وصیت نه وي کړی نو بیا د ده وارثان چې څوک پاتې دي نو د وارثانو موافقه ورباندې وي، نو که چیرې وارثان هم موافقه وکړي بیا هم د یو مړ انسان آزاد روغ انسان ته چې بل انسان ته چې دغه ژوند پرې ژغورل کیږي انتقال جواز لري، یا داسې یو سړی چې هغه بیچاره وفات کیږي او وصیت یې هم نه وي کړی او وارث هم نه لري، نو په دغه صورت کې هم بیا د لاوارث شخص آزاد، ځکه چې کله دی وارث ونه لري نو بیا دولت د هغه وارث ګرځي، نو چې کله دولت وارث وګرځي د دولت لازم وبولي د ضرورت په اساس باندې نو هغه آزاد ترې نه اخلي او بل انسان ته ژغورلو لپاره انتقالوي. بیا هم ورسره علما دا هم وایي چې فقط هماغه آزاد ته چې ضرورت دی واخیستل شي، کوم آزاد ته چې ضرورت نشته هغه د انساني کرامت د ساتلو دپاره د هغې حرمت وساتل شي او متباقي جسد بیرته دفن شي خاورو ته، نو جسد باندې هم باید نور داسې کارونه ونه شي چې انساني کرامت سره منافی وي. نور د دې سره سره بیا ځینې طبي اړخونه هم علما بیانوي چې هغه په نظر کې باید ونیول شي چې هغه د فقه د علماو کار نه دی، خو اوس وخت کې په دغسې مسایلو کې اسلامي فقه او طب دواړه سره مشترک کار کوي، نو طب رهنمایي کوي بیا شریعت ورته فتوا ورکوي، نو په ځینې مسایلو کې بیا دا هم وایي چې مثلا د دغه انسان عمر 55 کالونه پورته نه وي یا شپېتو نه پورته باید نه وي یا داسې یو خطرناکو مریضانو باندې مبتلا نه وي لکه توبرکلوز یا داسې نور مریضان وي وغیرہ داسې نور طبي مسایل ورسره هم بیانیږي. نو د دې موضوع خلاصه هم دا ده چې اوسنی علما د دې فتوا ورکوي د جواز چې یو مړی وصیت کولی شي په خپل ژوند کې چې د مرګ نه وروسته د اعضا بل انسان ته د هغه د ژوند د ژغورلو لپاره ورانتقال شي او شرعاً په دې کې مشکل نشته، اگر چې تعداد علما مخالفت کوي نو هغه مخالفت کوي او په مخالفت سره خپل دلایل هم لري، نو اساسي دلیل د هغو هم دا ده چې دا د انساني کرامت سره په تضاد کې، ځکه د انسان بدن اعضا اخیستل کیږي یا دغه بدن ته نوع اهانت شمیرل کیږي، مګر دا چون د بل انسان د نفس د ژغورنې خبره ده او دغه انسان خو اصلا وفات شوی دی نو د انسان نفس هم په اسلام کې ډېر غټ ارزښت او حیثیت لري، نو دا فقط یو نوع کومک دی چې انسان باید چې په ژوند کې اعضا انتقالېدلی شي نو مرګ نه وروسته خو بیا باید انتقال کړی شي. نو زه خپله شخصا هم د هماغه علماو نظر تاییدوم چې اوس وخت کې ډېر جواز ورکوي.
صحیح ډاکټر صاحب، نړۍ مننه ډېر یو مهمې موضوع په اړه مو لا دغه روښنایي ورکړه او موضوع مو روښانه کړه. دلته سوال دا پیدا کیږي ځینې کسان دا وایي که چیرې زما د بدن غړي مسلمان ته ولګول شي هغه صحیح دی او که چیرې غیر مسلمان وي هغه صحیح نه دی، دې اړه باندې اسلام څه وایي؟
دلته خو قرآن عظیم شان کې کوم غو تاسو دغه د انسان د ژغورنې یا د نفس مسلې ته وګورئ نو قرآن عظیم شان کې ارزه کې د انسان لفظ ذکر شوی، نو هغه څوک چې یو نفس وژني په ناحق سره داسې دی لکه ټول انسانان چې وژني، او هغه څوک چې یو انسان یو نفس ته نجات ورکوي ژغورنه ورکوي داسې دی لکه ټول انسانیت ته چې ژغورنه ورکړې وي، نو هلته د مسلم او د غیر مسلم خبره مطرح شوې نه ده، نفس انساني نفس ذکر شوی دی. په حدیثو کې هم اکثر ځینو کې انسان ذکر شوی، نو اگر چې د ځینو فقهاو د پخوانه داغو هم د کتابونو کې دا نظریات شته چې د مسلمان اعضا مسلمان ته باید انتقال شي غیر مسلم ته انتقال نشي، اما د غیر مسلم کېدل شي مسلمان انتقال شي، هغه خپل ځینې دلایل مطرح کوي، مګر راجح قول هم دا ده چې که چیرې د یو انسان په اعضا باندې د یو بل انسان ژغورنه کېږي ولو که هغه غیر مسلم هم وي نو دې کې معنی نشته، ځکه ماغه نفس ته الله عز وجل انساني کرامت ورکړې، او کې دې شم دا کدی یو مسلمان آزاد یو غیر مسلم ته انتقالېږي نو دا هم دغه د هدایت او د اسلام سبب وګرځي چې یعنی د مسلمان د خوانه دومره د یو محبت یا یو اخلاص ګوري چې خپل د بدن آزاد هدیه کوي بل چاته، نو واکه ماغه د اسلام هغه حقیقي روحیه معلومه وي انسانانو ته.
صحیح ډاکټر صاحب، یو موضوع دا هم کې چیرې مسلمانانو لپاره دا روښانه کړی کې چیرې د غیر مسلمان د بدن غړی وي او مسلمان ته لګول کیږي په دې کې شریعت څه وایي؟
هیڅ معنی نشته، معنی نشته ځکه دوه انسانان دي او دغه عقیده او ایمان چې داسې معنوي شیان دي چې دا کوم عضو پورې ارتباط نه لري، نو کفر زن د یو غیر مسلم غړی یو د بدن عضو یو مسلمان ته انتقالیږي هلته پیوند کیږي، نو هغه کوم چې معنوي فکر دی یا عقیده دی یا باورونه دي هغه ورسره نه انتقالیږي، ځکه دا فقط عضو خو هغه د بدن یا غوښه دی یا هډوکی دی یا پوستکی دی یا وینه ده مثلا، دغه شیان دي چې انتقالیږي، هغه باورونه واقعده خو معنوي شیان دي چې هغه په حقیقت کې محسوساتو کې نه راځي، نو چې محسوساتو کې شامل نه دي نو دې کې کوم معنی نشته.
مننه ډاکټر صاحب. محترم، یو موضوع چې دا مطرح کیږي په دغه استرالیا کې چې دا ډیر زیات دود دی او له بده مرغه له هغه هیوادونو نه چې زموږ اوساسو پښتو ژبې استرالیا ته مهاجر کیږي یا استرالیا ته راځي، هلته دغه ډیر زیات معمول نه دی او یا هم رواج نه دی. په استرالیا کې دا دی څومره مهمه ده تر څو په دغسې یو ملي کمپاین کې مسلمانان هم برخه ولري او د دغه کمپاین دوی یعنی خپل یعنی هغه ونډه واخلي پکې.
د عزاو انتقال پر تاسو دا وایي؟
بله صاحب، بله صاحب.
نو زما شخصي نظر په دغه مسله باندې دا ده چې یو مسلمان چې هیواد کې چیرته اوسېږي هغه قوانین یا هغه اصول یا هغه کلتور چې اسلامي عقیدې سره تضاد ونه لري نو مسلمان باید په لومړي قدم کې په هغه مسایلو کې، نو همیشه باید مسلمان په هر کار کې ورسته نه وي. بیا دا چې اسلام د خیر دین دی او د خیر رسول دین دی او د خیر ګڼې دین دی، نو هغه کارونه چې بیا اسلامي عقیدې سره تضاد نه لري نو مسلمانان باید په دې کې ونډه واخلي او برخه واخلي، نو باید کوم دغه ټولنیزو مسایلو کې شریک وي.
نړۍ مننه ډاکټر صاحب محترم، کیسه د غډیر مهم او پیغامونه سره یو خلاصه واخلم. هغه دا چې په استرالیا کې کچېرې دی د بدن د غړو د هدیه موضوع مطرح کیږي او په ځانګړي ډول هر حالتو کې کچېره یو کس یا مسلمان خپل ژوند له لاس ورکوي او هغه وروسته دغه بدن انتقالیږي، دا ډېر یو خنا سر دی. البته د اسلام له اړخه هم کچېره د دوی له بدن غړو څخه د بلچا ژوند ژغورل کیږي او دا باید دوی هدیه کړي. او په ټوله کې ډاکټر صاحب محترم، په اخر کې البته ټوله موضوع تاسو روښانه کړه، زما ډېر سوالونه به په دې برخه کې نه وي، ولکه تاسو وغواړئ کوم پیغام ورکړي مسلمانانو ته په ځانګړي ډول افغانانو ته چې دغه موضوع سره کېدای شي دوی ډېر زیات نه وي اوسي، نو تاسو پیغام بسوي؟
زما پیغام ټولو مسلمانانو ورونو ته افغانانو ته بالخصوص همدا ده چې دغه موضوع د خیر رسولو یو موضوع ده او د انسان د نفس شعورونه په دې کې شته. نو که څوک ځکه شرط فقط دې ته جواز ورکړي، اسلامي فقه یعنی حتمیت نه ده چې حتمی دې باید ټول دا کار وکړي، نو که هغه څوک غواړي چې حتی د خپل مرګ څخه وروسته هم وفات څخه وروسته هم یو چا ته خیر ورسیږي نو بهتر دا ده چې موږ خپل وصیتونه په دې اړه باندې وکړي، نو د دې بعد دوی ان شاء الله چې اجر ورته حاصل شي.
صحیح. او ډیر یو خټی کې ته اشاره وکړه د خبر اخر خبره کې تاسو د اجر ذکر وکړ، کې چیرې یو څوک د خپل بدن غړي هدیه کوي او هغه وفات کیږي یا وفات کیدون وروسته د خپل د بدن غړي هدیه کوي، د هغه اجر څومره دی په اسلام کې؟
ابتدا کې ما غایت اشاره وکړه چې غایت کې الله عز وجل دا فرمایي چې ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، سوق چې یو انساني نفس تجورونه ورکوي هغه تجوند وربخي، نو دا څه ده لکه ټول انسانيت ته تجورونه وربخي. نو که یو انسان چې هغه ست په یو عضو باندې خصوصا چې یو انسان وفات شوی دی بالخصوص دنیا کې نشته او دا په یو عضو باندې دغه ژوند ژغورل کیږي نجات پیدا کوي، نو اجر به همدا سی ولا کې انسان چې ټول انسانيت ته نجات ورکوي ژغوري.
نړۍ مننه خغلی ډاکټر صاحب افتخار احمد، ډیر زیات مهم مسائل مو روښانه کړل او په دې هیله چې په استرالیا کې د میشتو مسلمانانو د پام وړ ګرځېدلې وي، نو تاسو ښه ورځ غواړم، ښه شهر ولرې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
که غواړی دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خاکي پر پودکاسټ یو اورئ.